تسلیم میکنم.
ډیر زیات مننه فرشته نگا دوستانو د یو ساعت خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. امریکا وی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي، خو د سولې د هر ډول خبرو پروسې مشري به په خپل افغانان کوي. په دې اړه په همدې خبرونه کې اوریدل شي او د دې خبرونه زیاتره برخه بیا ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا هم د دې ساعت مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړتوب ته چمتو دی، خو دا پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي. د نړۍ لسګونه دینی عالمان نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه دوه ورځنۍ غونډه کوي، او اروپایي ټولنې له اوکراین سره پر مختلفو مسئلو د بحث لپاره مهمه غونډه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. مایک پمپیو چې د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن حاضر دی له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې به د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي. دغه راز ولسمشر محمد اشرف غنی خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستي اوربند د افغانستان ابتکار دی او باید پر اهمیت یې سترګې پټې نه شي. دی وی هیله ده هر څه د تورو عینکو له شاونو ګورو. ټولو هیوادوالو ته زما عرض دا دی چې آیا په تیرو څلوېښتو کلونو کې مو اوربند لیدلی و؟ که مو نه و لیدلی او اوس مو ولید، نو د دې موضوع پر اهمیت باید سترګې پټې نه کړو. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو او همکاریو، د افغان ځواکونو په وړتیا، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو، د افغانستان د انتخاباتو او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینی ښیي چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د دې شورا یو غړي قاضي امین وقات تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس ټول اړخونه په دې باور دي چې د افغانستان جګړه شرعي بڼه نه لري. د ده په خبره طالبانو ته به ستونزمنه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د دینی عالمانو شورا مشر قیام الدین کشاف په مشرۍ شاوخوا دیرش کسیزه پلاوی په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د دې کانفرنس لومړۍ ورځ نن په جده او دوهمه په مقام مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان ترڅنګ د ودرشو اسلامي هیوادونو دینی عالمان ورته بل شوي دي. په غور کې د وروستیو نه امنیو تر ډېرېدو وروسته شاوخوا زر کورنۍ د دې ولایت له مرکز او شاوخوا سیمو څخه له خپلو کورونو وتلې دي او په فیروزکو ښار کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس عبدالرب غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو بې ځای شوو د شمېر د ډېرېدو له امله اندېښمن دي.
ما نسبت به سالهای قبل امسال نگرانی ما بیشتر از پیش بینی میکنیم که نسبت به سالهای قبل و نسبت به اول سال ما شاهد تعداد بیشتری از بیشتر شدگان مرکزی ولایت و ولسوالی باشیم.
د کاغلی غفوری په خبره دوی د خیریه مؤسسو په همکارۍ توانېدلې دي چې له دغو بې ځایه شوو سره مرسته وکړي، خو وایي دا مرستې کافي نه دي. ویل کېږي د طالبانو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو بریدونه او وچکالي د دغو کسانو د بېځایه کېدو اصلي لاملونه دي. اوکراین او اروپایي ټولنې یو مهمه غونډه پیل کړې چې په هغې کې د کیف د لوري د اصلاحاتو پر هڅو او د روسیې لخوا د کریمه د الحاق او د غراز د اوکراین په ختیځ کې د بلدون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې دي. وروسته له هغې چې د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د مشارکت او یووالي موافقه وشوه، دا لومړی ځل دی چې په بروکسل کې دا سره مشرسي جوړیږي چې د اوکراین ولسمشر پاترو پروشینکو هم پکې برخه لري. دغه موافقه چې په سپتمبر کې عملي شوه د اروپا او اوکراین ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي. د دې موافقې لومړنی اسناد په 2013 کال کې لاسلیک شول، خو هغه مهال د اوکراین ولسمشر ویکتور یونوکوویچ د مسکو تر فشار لاندې له هغو تر شا شو چې دې کار په اوکراین کې سخت اعتراضونه وپارول او د دې سبب شول چې ویکتور یونوکوویچ په 2014 کال کې واک پرېږدي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن داسې مهال استعفا وکړه چې دا هیواد د صدر اعظم تریزا مے په حکومت کې د ګډوډۍ شاهد دی. د نوموړي تر دې اعلان څو ساعته دمخه د برتانیې د حکومت یو بل لوړپوړي چارواکي ډیوډ ډیوس چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لوړپوړی مرکچیو هم له دندې لرې شو. د تریزا مے دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې تر غرمې وروسته صدر اعظم د بورس جانسن استعفا منظوره کړې ده. بورس جانسن او ډیوډ ډیوس د صدر اعظم تریزا مے د کابینې هغه دوه مخ که وزیرانو چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر مسالې له نوموړي سره ښکاره مخالفتونه درلودل. او د تایلند چارواکي وایي څلور هلکان چې په اوبو کې راګیر یو مغاره کې ایسار پاتې وو ژغورل شوي دي. په دې سره د دې مغارې د ژغورل شوو کسانو شمېر اتو تنو ته ورسېد. د جون په درویشتمه دولس ځوانان چې عمرونه یې له یولسو تر شپاړسو کلونو دي له خپل مربي سره هغه مهال په دې اوبو کې راګیر مغاره کې ایسار شول چې د سختو بارانونو له کبله د دوی اړیکه پرې شوه. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورې. د غراس په اف ام 100.15 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اورېدلې شي. دوستانو د دې خبرونې زیاتره برخه ستاسو خو کړو د اوبخې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان په اړه په خاص ډول د افغانستان د سولې د پروسې او په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د کانفرنس او د دینی عالمانو د غونډې په اړه پکې رپورټونه او مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن لیواله دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي. خو وایي د سولې اړوند هر ډول خبرو مشري افغانان پخپله کوي. مایک پمپیو چې په ناڅاپي سفر پرون په کابل کې وو وویل چې امریکا به د یو اوږدمهاله ملګري په توګه د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولاړ وي. کابل ته د ښاغلي پمپیو سفر داسې مهال شوی چې نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي هیوادونو یوه لویه دوه ورځنۍ غونډه جوړیږي. جزئیات لفریبا ظاهر اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو بوخت دي، د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د دې هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه او ویل چې متحده ایالات به افغانستان په دې هڅو کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د دوشنبه په ورځ په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ دا څرګندونې کړې دي. ښاغلی پومپیو پرون ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اړه کې یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې له لارې نسي بریالي کېدای. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ د سولې خبرې کول غواړي، خو په ځواب کې امریکا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرو ټینګار کوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې واشنگتن لیواله دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې د هر ډول خبرو مشرۍ افغانان په خپله کوي. د وی موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو څو د یو با امنه او خوندي افغانستان لپاره شرایط رامنځته کړو چې د هڅې د افغانانو په مالکیت او مشري دي. د سولې پروسه هم همداسې ده. متحده ایالات به د دې پروسې په اسانه کولو کې مرسته وکړي او ګډون به پکې وکړي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د دوی ترمنځ وسی. د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ زیاته کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ اوربند او پر طالبانو فشارونه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په هغې ستراتیژي پورې اړه لري چې تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړه. په هغې ستراتیژي کې چې تیر اګست اعلان سوه، هدف یې دا و چې طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او سوله ییزو لارو وهڅول سي چې دوی جګړه نسي ګټلی او باید له کابل سره روغې جوړې ته غاړه کېږدي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبرې غونډه کې همدې ټکي ته به اشاره سره ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي په سیمه کې مثبت بدلون راوستی او د سیمه هیوادونه باید په صادقانه توګه د دې ستراتیژي ملاتړ وکړي. د وی دغه ستراتیژي نتیجه ورکړې ده. د پام وړ اغیز یې درلودلی دی. هغه څه چې موږ په ځانګړي ډول د دې ستراتیژي په برخه کې هرکلی کوو په باثباته جنوبي اسیا کې د با امنه افغانستان نظریه ده. د دې ستراتیژي هدف د یوې تلپاته سولې او ثبات لپاره د شرایطو رامنځته کول دي او د هغه څه دي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت ورته ژمن دی. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې سفر مخکې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ الیس ویلز سیمې ته تللی و چې ویلي وو پر طالبانو د دې لپاره چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې وړاندیز ومني فشار په زیاتېدو دی.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو ورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت د هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه. بل لور ته نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د دینی عالمانو لویه نړیواله غونډه جوړیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې خوشبینه ده د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو دریځ بدل کړي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د دې شورا له یو غړي قاضي امین وقات سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لویا اجتماع شو پاغی که به اتفاق بانده پختو او دری ژبو کې اعلامیه خپره کړله او هغه په کتاب الله او په سنت رسول الله او په شریعت اسلامي باندې مستند وه او دای په کې وښودله چې روان جنگونه په افغانستان کې کومه شرعي توجیه پشتوانه نه لري. اوس به دا بم وي او هغه کوم جریانونه چې په اندونیزیا کې شوي دي د افغانستان او پاکستان او د اندونیزیا د علماو هغه به تون به وي د دنیا مشترک شیات وړاندې کیږي او خپل علما دا غلطه یو مشترک هیئت رئیسه دا کی چې پاغې باندې یو لیکنه برابروي بیا به په مکه مکرمه کې هغه اعلامیه تسپارل کیږي عمره به ادا کیږي. نو دا ټول نه به یو داسې حالت منځته راوځي چې په افغانستان کې روان جنگ یو شرعي پشتوانه نه لري بلکې شرعي پشتوانه د سولې ده. په افغانستان کې به سعودي عرب د حکومت په ابتکار او په افتخار باندې دا جریان خصوصا چې په مکه مکرمه کې منځته راشي دا به ډېر عدل به توجه وکړي او طالبان او د هغوی مسؤلین او رهبران هم دې ته وهڅول شي چې هغوی په خپل موقف باندې چې نظامي ستراتیژي ده تجدید نظر وکړي او لږ څه خبرو ته تمایل وښیي. هغه خیر او هغه حیثیت او عزت او لاسته راوړنې چې دوی په مذاکراتو کې لري هغه جنګ کې شاید ترلاسه نه شي. نو بناً دا کانفرنس ډیر مهم دی او ډیر ارزښت لري.
بله وقت سب تاسو د بیلابیل غوندو یادونه وکړه او هم طالبانو ته اشاره وکړه چې دوی به وهڅول سي چې د جګړو لاس واخلي او لیوالتیا وشي سولې ته. حال دا چې طالبان حتی په داسې غوندو کې ګډون نه مني اته ردیه. نو دې غوندې ته څونه خوشبيني ډیره ده؟
نو په دې کې طالبان ته شمس ارتباط شوی د ګډادو وایي سي تر مدیریت لاندې ده د اسلامي هیوادونو هغه مشترک کانفرانس چې ده او طالبان ته مشکل وی چې دوی سي یا د ټولو اسلامي هیوادونو یا د امت د علماو په مقابل کې ودرېږي داسې یو موضوع نیول د دوی لپاره به مشکل وي. او که دا کار وکړي دوی به د نورو نظریاتو سره د نورو فتواګانو سره د نورو نیوکو سره مخ شي. زه فکر کوم چې طالبان ځیرک خلک دي په دې مسایلو باندې پوهیږي. دوی ته به همدغسې یو حالت په کار وو چې د امت و نمایندګۍ ونه د امت علما غوښتنه وکړي او دغه غوښتنې د دوی مثبت ځواب ورکړي او دوی تدریجا د خبرو جریان ته داخل شي. دا دوی لپاره ابرو ده او دا دوی لپاره عزت ده او دا مسؤلیت هم ده.
بله وقع صاحب بیا هم د طالبانو موضوع یادومه چې د دوی یوه اساسي غوښتنه همدا وه چې دوی غوښتل د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ خبرې وکړي او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړي. لکه چې تاسو به هم خبر یاست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ کله چې کابل ته راغی د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې امریکا به د افغانانو په مشرۍ د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي. یعنی امریکا لیوالتیا لري چې د خبرو ته حاضر سي او کښېني ورسره. او البته دوی وایي چې دا به د افغانانو په مشرۍ خبري دوی به یو برخه د خبرو. تاسو په نظر دا څرګندونې سولې پر پروسې باندې څونه اغیز کولای شي؟
او دا طالبان چې درې ورځې نه ور باندې شو دفتر پر شو کې هغه دنیا ته یو نوی رنگ ورک او دا و خو در سولې دا ول ساتلس کاله جنگ چې وو دا یو تحمیل وو. اصلا د افغانانو په باندې کې ورورولی ده ملګری ده او دوی به یوه ورځ کې پخلا کېدلی شي یو بل په غېږ کې نیسي یو بل مېلمستی کوي یو بل سره مونځ کوي یو بل سره استقبال کوي. نو دا یو داسې نمایش وو چې دنیا ذهن بدل شو. د طالبانو دې غوښتنې ته بالاخره هم امریکا ځواب وویله چې دوی وه چې موږ د امریکا سره خبرې کوو. امریکا په وزارت خارجه کې یو نهاد ایجاد کړو اعلان وکړ چې امریکا جمع طالبان جمع د افغانستان حکومت.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رئی قاضی امین وقات د سولې د عالي شورا غړو چې د سعودي عربستان د سولې د کانفرنس د افغانستان په اړه نو سبا کیږي ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو. د خبرونه په پاتې برخه کې ازادي رادیو مو چلا اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې ځخ په لم ډېر مخالي پیاب رخ شیر خان کی خ شیر خان قصد د مون درد دلې ولستای د دې پورا چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل پیشي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنی چې لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پوری پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېش کال شو زه موسیقي ته راوتم. خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه.
پزر پانه کې به لند کې ساستونه واوري.
حلق په جړغا کې وویل لجیبه دې ټلیفون رئیس قلم پرسمه کول به.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدړم یا بلک شکوه کوم.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسراوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننې خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسو ته له یوې لنډې تفسیر سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرز العمل تصویب شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې دغه طرز العمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرز العمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بحث وروسته دغه طرز العمل په وو فصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي راډیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 14 میلیونو و 200 زرو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه وساسي ډول د دغه ولایت د عیسا خان دښتې په نوې ښار کې جوړیږي چې د خبر راډیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې تخنیکی دفترونه لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دی. د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګری هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبريالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي راډیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیات ولایتونو کې د ملي راډیو تلویزیون ریاستونه او امیرتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 14 ولایتونو کې د راډیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شوه. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپله خوښه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړی.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذلو او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې له یوې خوا د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپلې ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریز سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیوګانې نه لري، د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماسټر چینیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي کلي ملت خلک موږ دیل چې دا غزل ووایه او که نه وایي نو سوز دې بند کړه بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والا دی موږ سره غوړو دا کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه ووایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي، ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولس ته د داسې روحیې ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړیکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو دولته کسه موږ تاسو د سپیکرې ولګو په کلي کومو کې ورجنه ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانه اوسپین ګیرای مریض ارڅ کې وري عوامو ته بیا دای هغه پیغام دی چې د سندرغاړي نه داسې غزل
یو بل تن سیمه سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهزو سټوډیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
دا اکثره بې سواده دي، اکثره ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواده شي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړلی شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي دا هنرمندان دي. لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي، موږ خپل پیسې ورچول چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظمې اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغې ته د ستونزې رسو کړي. همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سي وسار څوک راځي چې زه هنرمند یم هغوی دا څه وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته د ثبت دپاره بشر چې موږ د دې لپاره قانوني اجراات وکړو تاسو به مشکل هم حل.
یاد دی وی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکي وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقۍ د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکی له دې سره سره چې د افغانستان د یو وتلي سیاسي شخصیت په توګه یادیږي، یو بااستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول د رامنځته کېدو نوښتګر او له لومړنیو لیکوالو څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خپرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړې کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبت څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترکه او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثارو څېړنه او کتنه و څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکلو او په همدغه موضوع مو بحث وکړو؟
لوی اړتیا دا و چې
ما داس وانګرل لک د نور محمد طریقي اثر چی لک څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خدام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد طریقي دی هغوی یوازې دی د یو سیاسي شخصیت له مخې پېژند د یو لیکوال د یو ادیب د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث یې نه پېژند نو ما لازمه وبلله چې په دغه اړخ یې کار وسي.
تاسو په خپلو خبرو کې مو ویلي چې یو شمېر خلک د ده له لیکونو یا د ده له لیکوالۍ ډېر نه و خبر. یوه اړتیا دا وه. یوه بله مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد طریقي د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ یې نسبت په ادبیاتو یو څه ډېر بارز ولته په ټولنه کې هم ډېر مشهور دی. آیا فکر نه کوئ چې د نور محمد طریقي د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوي یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارزه وه؟
خو یو خبره دا ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بې پله ونه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخښلي طریقي اثار چې دي یا هغه ادبي اړخ یې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړې د ګر سره یا هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښې دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه. که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار مه کوه نور محمد طریقي په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښه وو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د ارواښاد طریقي په آثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو کړه، هغه مو ټول ولوستل. آیا د طریقي په آثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی و یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
د پکې و. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي، د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له د وړاندې لیکلي کله د وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار له مخ کې کړي دي. سړی داسې احساسي لکه یو د ده په اثار کې، لکه یو د الفت صاحب خبرې، یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړی، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکاریم. یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا د راسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناول زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عیني کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندې په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندې کیسه څه وه، یا چې شهیدی فرخوندې کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې یو هلک دی، نو یو څه د ټولنې د ښېرازۍ خبره کوي، له سیاسي ملا سره ټکر
کوي.
او سنگساري او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلي شو تقلیدي کیسې مکتوب اوسو، د ترکي ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي. هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم. تاسو خو د ارواښاد ترکی ناولونه مو لوستل، لنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکی و، د یوې داسې کورنۍ غړی و، او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته وه، په سیاسي لحاظ هم او په ټولنیز لحاظ. آیا د ده په لیک کې دغه موقف څرګندېږي که نه؟ دا یو عام او د یو ځپل شوي انسان په توګه ښکاره شوی پکې.
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمان دی. زه چې اوس هم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د تاریخ سپین ناول لولم، یا سنگسار لولم، یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی ویلي دي، هماغه بې عدالتي د تکراری. نو د ټول فوکس یې، لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده. او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغاړل دي، لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښ کار کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپله خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته هم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکرارېږي او موږ یې ګورو. په فکري لحاظ پیغام یې همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه، هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی، آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو.
تر کې په ساده غزنی چی علاج خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاته ده او سلګونه کلونه نور به هم هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نه پوهېږي چې ژبه ماته سیده ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دا استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دې داسي دغه نغمه په زړه راووریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راځي په صحیح کنه راځي او رسالم په کډر خسته راغله بالکل
استاد که دسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شیدا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي ده. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خواني موسیقي چې کومه وده پاره کې یو خوان دی لذت او مزه وا پکې نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کیا په تلویزیون یا په راډیو کې به ورل دکا دا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد اول میډ ویل دی دا اوسه پوری چلیږي خلک خو خو دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویلې او لاس ورځې دوران هغه نه لاس ورځې بعد چوک بیا ورینه زه دا په خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمنګ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډه ده نو ګډه چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوش رقص ده
کدا راته وای چې سو کال به کېږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستاس تاسو سوګو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ده راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هنر ته مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې ده ډېر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زو د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کوي خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما ده هغه تقریبا 2300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بند بشیر ننګراره زو مطلب شاولی پور چې دین یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره ده نو هغه ته ما شکر کوي خو سره بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړی ده
بل شاګردان لري سو تنو ته وړي زکړه کړی وی کاغه د هارمونی وی یادا چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړې ده استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم 15 شپاره ساينو شلو پور شاګردان زو لرمه
دغه شاګردانو ته د موسیقي کومه لورزه کوي تاسو
هارمونی باز شیر و شعری باز ترزونه ورته خیر نه زما خپل شکر مونږ ده هارمونی ورته زکو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخودلې شي
bale bale هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلي او شاګردیم کړي لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړي دا او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږه څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغه مونږ زده کولې شو
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانان خپل وطن تراشا سهارې خلق ډیر دې په آبادی خپل کورنا سهارې جانان مړ ایک ژوندې سهارې تو کس لبنا سہار و وڈ لے لو سہار شما لگی گیونے پانے رجبنا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفی په دری او د رفی لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوې پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستونې دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستونې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی. بصیر نومیږي. بد ستونی لري. ناری یې ما اوري. غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشاله وي. ټوله ورځ ناری وهي. خدایا ته خې پخې د کیلې پوستکی ته څه خکړې؟ خندا راغله. خیره م کوه. د ماشوم د تندی نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي. کمی وس وای نو ستونه مې ورنه راایست. هلک په یو موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لاندې را وګرځېد. وی ویل، ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په 13 څوکې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعرې زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی ښځه ده چې موږ یې پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړي کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادبپوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار ویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلیح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د ښه خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوشخطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل ښه خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهور و، خو په خواشینی سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مؤلف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایری خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایری خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکې دوسو، چې زه وړیم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړیم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، له ایرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، هو پوهانو ځان ری کړ، هو پوهانو ځان ری کړ، له لوینې یې ځان پرې کړ، څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لوی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
تکبر به دتل سوړکا.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومي پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینه د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینه په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومي لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
د ماڼۍ په لوی تالار کې دوه مېرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو لاس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه مېرمن روښانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې زیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نخی ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مورشه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلې اوس د کک میړانه ګوري د مور مخکې ولولو پس اخیستی زړه رپی د کک مور نه پوښتنې زړه کې ډیری ډیر رازونه دي چې دا پس راوتی کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې ځان زندانی کړی په کوم لری غره کې اوسی تلی اوازې زړه تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا مېرمنې د کک مورې د ساکانو شا مېرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برځي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراخ ښایسته ده لکه ناوې پهیری که هم بکواه که شنه باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس دی طول و جوان تردلی پهیرمند دی اوس پاچا دی اشکانیانو را وطلی لوی لخ کریه دی پیلانو خوزولی را روان دی چلنگ بند دی ساکستان کلی دی هیرمند بهیر په خپل خواور مات کلی دی پارس تند از مک پا وینو کلی خلوبا د ساکانو وټه بر سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی درې دلی د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیری پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي پیل افغان بویا جګړې ته د پیلانو پهلوان درېږي مخته د دیوانو چه تری وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویه تندی ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم زه زرینه ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا له وینې زه واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند د غورزنګونو یم په خپله پهلوان پسې راغلی پیل افغان د ساکستان پسې راغلی ته چې ستره شاه مېرمن زموږ د ټبر یې د هیرمند د غورزنګونو سکه مور یې هیرمند ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسی زموږ ښاغلی د روښانې سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلي تورې سترګې خدای خبر چې پزړه کې څه او څه دی، مور د زوی غم ته زوریږي او جړی کې زرینا د شامیرمن سترګو ته ګوري، د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ رازونه.
دا زموږ زیبا وطن، دا هغه ترانه ده چې د اروښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغې ترانې ته تم شوی.
دا زموږ زیبا وطن، دا استاد ولمیر یو ډیر زړه او پخوانی سندره خودغه جادوئی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو خونی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې دا ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواښاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینو سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل، د استاد ولمیر په دغې سندرې محفل رنګین شو. دغې سندرې نه یوازې دا چې افغانان یې د احساس او برم په ټال وزنګول، بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل. لوراین چې د سویډن هیواد وتلې سندرغاړې ده، د پښتو ژبې دا مشهوره سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنی جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنی سندرغاړې لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغې سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا، ملکې، لوړپوړو چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجا یوه بهرنۍ هنرمنده پښتو سندره وایي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.